سلامونه نن شنبه د لیندې میاشتې 15 او د نومبر 26 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې له افغان مرمنو څخه ملاتړ څرګند کړي چې د پوینا طالبانو یې حقوق تر پښو لاندې کړي. ریچارډ بینټ پرون د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د افغان مرمنو ملاتړ کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډیری اساسي حقونه او د بیان، غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادۍ تر پښو لاندې شوي. پرون د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه هم په یو بیان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او افغانستان د نړۍ هغه هیواد وباله چې له ښځو سره په ډیره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دایکونډي ولایت کې د څلورو ماشومانو پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړه. یونیسف په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې د دایکونډي ولایت د نیلي ولسوالۍ په سیواک شبر کلي کې څلور هلکان چې عمرونه یې د یوه او څوارلسو کلونو ترمنځ په یو برید کې وژل شوي. یونیسف د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا ماشومان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د دوو پخوانیو سیمه ییزو قمندانانو د بې وسلې کولو په هدف له چهارشنبې ورځې راهیسې هلته پیل کړي. په دې راپورونو کې د سیمې د نهو اوسیدونکو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونیسف په بیان کې پر ټولو اړخونو غږ شوی چې په هر ډول شرایطو کې د نړیوالو قوانینو په اساس د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر اړوندو مسایلو یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له مرستیال سره خبرې کړي. ولادیمیر نوروف پرون پر ټویټر ولیکل چې له مارک پوزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ وغځوي. خو په تېرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 16 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه له کوربه سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وه. افغان لوبډلې د 25 تر ګټلو وروسته د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړه وکړه او په 500 اورونو کې سیالي لوبډلې ته د 295 منډو هدف کېښود. خو د سریلانکا لوبغاړي ټول پاتې 13 اوور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 234 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه لوبه به د یکشنبې په ورځ ریما ورستۍ د سیشمې پورس کیږي. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بایو پاړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلو د استازو خبرې پرون د نومبر 15 په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بایو پاړه په خبرو کې په دو ډلو ویشل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت د ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. خبرونه مو واورېدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي.
که فشارونه رانه شي او یا دا چې دوی سره بحثونه ډېر نه شي، فکر کوم چې دوی به یوازې پاتې شي او هر څه چې زړه غواړي هغه به کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې د دوی شخړو ته یوه کتنه لرو. نور مطالب هم شته، هیله ده تر پای راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. دې کارپوهانو په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه شوې چې طالبان له دې اقداماتو راوګرځوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې چې پرون د لیندۍ په څلورم خپور شو ویلي دي چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د جنسیت پر بنسټ د ځورونو په توګه وڅېړل شي. د کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم پکې شامل دی، د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو مثالونه یاد کړي دي او وایي چې دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. راپور له تعلیم څخه د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو به برخې کولو، عامه ځایونو لکه پارکونو او سپورت خونو ته د ښځو پر ننوتو ممانعت، له کوره د بې محرمه ښځو پر راوتلو بندیز او ګڼو نورو مواردو ته اشاره کوي او وایي په کور کې کېناستو ته د ښځو مجبورول له زندان سره انډول دی. راپور زیاتوي چې دا کار ښایي د کورنۍ تاوتریخوالي او ذهني ناروغیو کچه لوړه کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر هغو مواردو هم اندېښنه ښودلې ده چې له کورونو د بې محرمه ښځو د راوتو په صورت کې طالبان د هغوی د کورنیو نارینه غړو ته سزا ورکوي. راپور یادونه کوي چې د دې کار هدف دا دی چې نارینه او هلکان دې ته اړ شي چې د طالبانو له اوامرو د سرغړونو په صورت کې ښځو ته جزا ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور له میاشتو میاشتو رئیس د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند، د هغوی د وهلو ټکولو او نیولو یادونه هم کوي. په راپور کې په ځانګړي ډول د ظریفه یعقوبی یادونه شوه چې د نوامبر په دریمه د میرمنو د یوې مدني ټولنې د اعلان پر مهال په کابل کې ونیول شوه او له خپل څلورو نارینه همکارانو سره له هم په بند کېده. د کارپوهانو وایي چې دوی د دې فعالانو د روغتیا لپاره خورا زیاته اندېښنه لري. راپور زیاتوي چې طالبان د خلک د خپلو اساسي حقونو د غوښتنې لپاره نیسي، په داسې حال کې چې دا کار غیر قانوني او له خپل سره نیونو سره انډول دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو نړیوالو اصولو او مکلفیتونو ته درناوی وکړي، د ښځو او نجونو د تعلیم او کار او همدارس په ټولنیز ژوند کې د ښځو د برخې اخیستو په ګډون د بشري حقوقو ټول مقررات او معیارونه ومني. پر راپور کې د بشري حقوقو د فعال ظریفي یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو د سمدستي خوشي کېدو او یا په بند کې د هغو د دوامدار ساتلو لپاره د دلایلو د وړاندې کولو غوښتنه هم شوې. همدارس د کارپوهانو له طالبانو غوښتي دي چې ښځو او نارینه وو ته له ویرې پرته د غونډو د جوړولو اجازه ورکړي، له عوامرو د ښځو د سرغړونې په خاطر نارینه وو ته جزا ورکول بند کړي، د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتي دي چې طالبان د ښځو په اړه له دې پریکړو راوګرځوي. په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو د ځورونو د عملانو په اړه څېړنې او د بشري حقونو د فعالانو ملاتړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو، د کارپوهانو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه وایي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ بشري جنایت تعریف کو او د جنایت بشري د چا د خوانه کیږي د امر لري مهمه ده. داسې نه ده چې جنایت بشري طالب کوي موږ وایو چې دا جنایت دی او کبل خوای کی هغه ته به څونه وي. متاسفانه په افغانستان کې د سلويخ کال جنگ او په خصوصا په د دېش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاوتریخواله چې د خصوص سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ور سره تعامل وکړه. هغه سبب د دې چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کړي او دغه کار بیا تکرار کړي. که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کېږي د میرمن یعقوبی یا مثلا د میرمن نایب پښتنه هم شوې وي، فکر نه کوم چې بیا به کوم زورواکی دونه جرات کولی وي چې بیا به په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي.
مننه میرمن صاحب، تر اوسه پورې متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي، خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی. نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده؟
متاسفانه دا کار دوام لري. اوس اکثره ښځې د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا یو ډېر کلکه ضربه د هغې رواني او اجتماعي او اقتصادي حالاتو ته دی. هر څه زر باید د دې مخه ونیول شي. زما په نظر باید د هر خوا نه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډېر شي، څو دا چې دی وهڅول شي او مجبوره شي چې باید ښوونځي پرانیزي، او دا محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اتپارک لار نشي، اته سپورتونی کی یاده چې امام ته لار نشي، اته کور کې کینی کارونی کی، دا هغه محدودیتونه جدي به ذکر په خصوص باندې دا واقعا یو جدي تاوتریخوالی دی. د خصوص په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي.
مننه میرمن صاحب. او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي؟
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي، معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید پوهاوی ورته ورکړي. دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي، او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانشي او یا دا چې دوی سره بحثونه ډېر نشي، فکر کوم چې دی به یوازې پاتې شي او هر څه چې زړه غواړي هغه به کوي. دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي، او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بېوزلي دي او بیچاره دي، هغه ښځې دي چې په کور کې ناستې دي، په افغانستان کې چاره د دین لري چې خپل ځان ته رسخو درآمد ولري، صدمه به هم
خلق زیاتره ګوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمسدانی پرون په جنیو کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوګنیدلی چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې د لویدیځ قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لور کول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بجنون کوي بللې دي، او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا ګڼې قضیې ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تیر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سیوي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوي، او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په 10 درو وهل سوي دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو ولس نارینه وته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي، او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې دوی اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپله تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
د فوټبال د نړیوال جام ګډونوالو لوبډلو پرون خپلې دوهمې لوبې له بریاوو او ماتو سره ترسره کړې. د کوربا هیواد قطر لوبډلې د پرمختګ لپاره چانسونه له لاسه ورکړل، خو د ایران او سینیګال لوبډلې راتلونکو بریاو ته هیله مندي ښودلې. د انګلستان او امریکا لوبه هم مساوي شوه. د نړیوال جام د لوبو په دوام نن هم څلور لوبې په پام کې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماته ورکړه او د دریو امتیازونو خوند شو، خو برخلیک به هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د روانې سه شنبه په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولنډ او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسې تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلی دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبي ورسته خایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ورآخوا
له چبان د 15 میاشتو راهیسې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، له پاکستان او ایران سره د سرحدي لانجو راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبان زیات هڅه کوي دغه شخړې له رسنیو پټې وساتي، خو په راپورونو کې وخت ناوخته د شخړو پر مهال په دواړو خواوو کې د مرګ ژوبلې جزئیات هم ورکړل شوي. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي. سوداګر وایي هر ځل د سرحدي شخړو پر مهال د دوی سوداګري زیانمنه شوي. دا هم تفصیلی راپور.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسالې اندېښنې ولاړې کړې. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت شولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یوه وسله وال لخوا د یوه پاکستاني سرتیري د وژل کېدو او دو نورو د چپې کېدو موضوع و چې له کابل پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوي وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهرا د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وایي دغه شخړه د طالب وسلوالو او دو پرزیو او بنګښو ترمن سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخلو. د دو پرزیو او بنګښو مشرانو ویلي د دیم ځکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرش دی غاړې ته پاتې دي چې وسملته طالبانو غشتل پوسټي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي راډیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلي مشران وو په ډنډي پټان کې لښلو ځای مشرانو سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړي او پر اوربان موافقه شوی ده.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکي چې توپونی ترپل وچوي او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپونی د ترپل وچوي ډزبندي شولا او کوم ټریک چې تیریږي د هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته اور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو، هغه حمله چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د روان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر ولسمو ویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلی چې دغه عملیات د دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې لکبل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلی خراسان څنګه ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر ولسم سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15 ویلي و چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګیدلي، یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی و. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غاوس جانباز چې په تیر جمهوری نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړې وای، د افغانستان له هر غونډي سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامست شي، د ملي اتحاد حکومت رامست شي چې د ټولو اقشارو استازي پکې شتون ولري. بیا غونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیگی، را پیدا کیگی یا پخوا شتون درلوده آقا دو پارا ده هلا را پیدا شید.
د افغانستان په لویدیځ کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلوالو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیت وشي. یو شخړه د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په نیمروز کې د طالبانو د وسلوالو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یو وسلوال کس د وجل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنوی ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24مه په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2021 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوې وه، خو مرګ ژوبله یې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22مه د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران شل کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وای،
زما له نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید پر راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغه اجنډا شوی برنامې یو برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یو برخه بوي. له بده مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالۍ زموږ په سیمه کې غزوي او لګاونډیو سره د افغانستان ټکر د همدغه سیالۍ یو برخه ده چې له بده مرغه افغانان او یو شمیر نور ولسونه به قربانیان وي.
د پوانتون استاد عزت الله پیجاند وای د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یو جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای شي چې طالبان یو جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل شي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دغه چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغیزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنې کوي. د بنسند سوداګری او پنګونی خونی د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره دین لانجې راځي ډیر زیانې سوداګری ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکرارېږي، هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
وړ له خپل همسایه هوادونو سره کې مثبت اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کی. دا کار تر دې رسوي ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره ملاري چارې سره مبارزه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له بیبرخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلاسوي. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي دراوړو.
کانورزیشن خبرونه په ورستیو کې د طالبانو لوري پارکونه او جمونو ته د جنونو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او جنونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیر نشته نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې د شوزو حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کانفرسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د شوزو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 15 په سلو کې څوکۍ باید د شوزو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د شوزو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملی یې کړي. خبرونه بیا لیکي د شوزو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د شوزو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د شوزو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د شوانسیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان شوزو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونو نه کړې دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوې، نیول شوې او شکنجه شوې دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د شوزو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندې کېدو شاهدان دي. ګلوب ان میل کاناډای یو رسپانه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د شوزو او جنونو د حقونو د ارتقا په هدف ته کاناډا لوري په تمویل شوی پروژو کې کار کوي اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت شو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته بځي. دا کډوال وایي چې اوس د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمې شوې دي. رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورستر بلې سونسمن کې شي، دوی کار نشي کولای، ماشومان ښوونځیو ته نسي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وایستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویرې شي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټانډرد خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته بریتانیا ته د تللو افغانانو لړډلې لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورسپانې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړیو وختونو شمیرې شریکې کړې دي چې 9224 افغانان په 38 هوټلونو کې په موقتی ډول ژوند کوي. د ایفنګ سټانډرډ په وینا څه باندې 1000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي.